السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه له دې شی به پیل شي. نن یک شنبه د مریض ديار له سوه درې نیوی د سنبلیش پاړسمه او د 2014 میلادي کال د سپتمبر ومره. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، له دواړو کاندیدانو د ولسمشر کرزي د غوښتنې، له کاندیدانو د سیاسي چارو د او صاحب نظرانو د غوښتنو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د انتخاباتي لانجې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. اوکراین وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې اوربند تر ډیره رعایت شوی دی او د الشباب سخت دریځې ډلې نوی مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو د کړکیچ د هواري لپاره ژر تر ژره یوه لار ومومي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شتاین مایر پرون په کابل کې له اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله سره ولیدل. راپور وایي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یوه مؤثر او داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د چټکو پریکړو ځواب ولري. په عین وخت کې ملګرو ملتو ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش او څیړنې نتیجه باید د رواني میاشتې په 10 نیټه اعلان شي. ولسمشر حامد کرزی وایي هیله مند چې پر هغو کسانو به علني اعدام ژر تطبیق شي چې په پغمان کې د یوې کورنۍ پر تو ښځو تیری کړی دی. د شنبه په ورځ د یو شمیر افغان میرمنو سره په خبرو کې ولسمشر حامد کرزی وویل دا قضیه په ډیر جدیت ساري او مجرمانو ته د درنې سزا غوښتون کړي.
آرزو مې ایس از قاضی القضاص میخوایم چې به اینها حکم اعدام بده و ان شاء الله تعالی.
زما هیله له قاضی القضاص څخه دا ده چې دوی ته د اعدام سزا ورکړي په علني توګه او چې ژر تطبیق شي. څه موده وړاندې کابل ته نږدې د پغمان په لاره له یوه واده څخه د راستنېدونکې کورنۍ موټر ودرول شو او په کې له سپرو میرمنو سره د یو شمېر وسلوالو لخوا زور زیاتی وشو. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې سیمه ییز پولیس له خلکو په زور پیسې اخلي. د قیصر ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل له هغو کورنیو څخه چې ځوانان پکې نه وي د امنیتي پایری په نوم 400 افغانۍ اخیستل کیږي. د دې ولسوالۍ ځینو نورو اوسېدونکو هم له سیمه ییزو پولیسو څخه سر ټکولی او ازادي راډیو ته ویلي خلک له دا ډول پولیسو ستړي دي. خو د فاریاب ولایت چارواکي بیا دا ډول ادعاوې ردوي او وایي سیمه ییز پولیس د وسلوالو په ځپلو کې مهم رول لري. راپورونه وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا وروستیو ناامنیو د قیصار او غورماچ ولسوالۍ ناامنه کړي او لسګونه کورنۍ اړ شوي چې له خپلو کورونو کډه وکړي. له سیمه ییزو پولیسو څخه د افغانستان د شمال په یو شمېر نورو ولایتونو په چیره بیا کندوز کې هم زیات شکایتونه کیږي. عراق د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د طرحې هرکلی کړی او هغه یو قوي پیغام بللی دی. ولسمشر باراک اوباما دا طرحه د جمعې په ورځ د ناټو د مشرانو په غونډه کې وړاندې کړه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله ټول نړۍ ته یو مرګونی ګواښ دی. د الشباب سخت دریځې وسلوالې ډلې د خپل پخواني مشر په ځای نوی مشر اعلان کړ. یوې امریکایي څارونکې ډلې پرون وویل د الشباب وسلوالو احمد عمر د احمد عبدی ګودانی پر ځای ټاکلی دی. راپورونه وایي چې دې ډلې یو وار بیا له القاعده سره پر خپلې ژمنې ټینګار کړی دی. د الشباب ډلې پخوانی مشر په وروستیو ورځو کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. په سوریه کې فعالان وایي د دې هیواد د جنګي جټ الوتکو په هغه برید کې چې د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د روزنې په یوه کمپ او د همدې ډلې پر یوه نانوایی کړی لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې سازمان چې په بریتانیا کې دی پرون وویل په رقه ښار کې په دې حمله کې هم وسلوال او هم ملکي خلک وژل شوي دي. د یمن ولسمشر له ایران څخه غوښتي چې له یمن سره دی د چلن پر مهال له منطق او فکر کار واخلي. هادي پرون له سیاسي او سیمهیزو شخصیتونو سره په کتنه کې وویل ایران باید له خلکو سره معامله وکړي نه له یو لوري یوې ډلې او یا یوې ځانګړې فرقې سره. په ایران کې د شیعهګانو تر نفوذ لاندې حکومت تورن دی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او کیف او اوکراینی او روسی ولسمش کیف وای اوکراینی او روسی ولسمشانو تایید کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډیره مراعات کیږي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي ولسمشر پیترو پورشینکو د شنبې په ورځ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې پر هغو لارو چارو بحث وکړ چې له مخې د جمعې د ورځې اوربند دوام وکړي. د اوکراین ولسمشر پورشینکو ویلي اوس د دې را رسیدلې چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د هواري لپاره دایمي لار وموندل شي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 14، په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 14، په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 21، په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 14، او په هرات کې اسمان صاف، د تودوخې لوړه درجه جه چلور دیش چې اتلس اٹکل سوی ده.
زمو شخ لازادی رادیو څخه خبرې ساعت و بجه او و دقیقې دي. د دې خبري مجلې په دوام کې ولسمشر کرزی هیله څرګنده کړه چې نوی ولسمشر به ژر اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي
هغه کوم کارونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون پورې اړه لري د تفتیش د لړۍ دغه تخنیکي پروسه د دې هفتې تر پای پورې ختم کړي.
پنجابی طالبانو ویلي چې نور د پاکستان پر ځای په افغانستان کې جنگیږي. د اوکراین د ختیځ په ختیځ کې د اوربند او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه هم کوو. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتیجې لا هم څرګندې نه دي، افغان ولسمشر یو وار بیا پر دواړو کاندیدانو غږ کړی چې ژر تر ژره په خپلو کې یوې وروستۍ پریکړې ته ورسیږي او هیواد له اوسني سیاسي کړکېچ وژغوري. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لا هم یوه اونۍ پاتې ده څو د رایو د تفتیش فنی او تخنیکي چارې بشپړې کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی هیله څرګنده کړې چې نوی ولسمشر به زر تر زر اعلان شي. نوموړي دا څرګندونې پارک کې د یو شمېر افغان میرمنو سره په لیدنه کې کړې.
نو هیله مو دا ده چې آئنده رئیس جمهور زر تر زر اعلان او خپل حکومت جوړ کړي او ملګر چا چې د دوو محترمو کاندیدانو سره سوي ده، د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله، دې ته موږ احترام کوو. موږ غواړو چې د شریک حکومت سره جوړ کړي، یو رئیس جمهور سي بل دي مجري عمر سي خو ژر دي وتي په منډه دي وتي.
خغلی کرزی چې د واک دورې پای ته رسیدلې وایي چې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره یې بشپړ چمتو والی نیولې.
او کل جديده حکومت جوړ کی او انتخابات اعلان سي، ما خبرو سره کړی دي او دا مې ورته ویل دي چې که په هماغه ورځ غواړي چې مراسم د تعریف درته ونیسم تیار یم، کې دوه ورځې بعد غواړي، کې ډېر ورځې بعد، په هر توګه چې تاسو غواړي حکومت ورته تیار دی، ځای تیار دی، لیست ترتیب دی، دا کار کوو.
ولسمشر حامد کرزی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د میاشتو له تیریدو وروسته لا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج نه دي څرګند. که هم دا ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر تیرونه پای ته ورسیده، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا سرپرست جاوید حبیبي ازادي راډیو ته وویل هغه فنی او تخنیکی کارونه چې پاتې دي د دې اونۍ تر پای پورې به بشپړ شي.
موږ هیله ده چې هغه کوم کارونه چې ټاکنو خپلواک کمیسون پورې اړه لري د تفتیش د لړۍ دغه تخنیکی پروسه د دې هفته تر پای پورې ختم کړي. موږ تر اوسه پورې شپږ علنی جلسې درلودلې دي او وروسته د دې نم د ټاکنو خپلواک کمیسون پریکړه دا ده چې د 2000 نور باقي محلونه چې پاتې دي په دوو نورو علنی جلسو کې په دې باندې پریکړه وشي.
له بلې خوا د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت په اړه سیاسي خبرو اترو هم تر اوسه کومه غوڅه نتیجه نه ده ورکړې. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم یو ویان د شنبې په ورځ د دواړو کاندیدانو له لیدنې مخکې یو اربیا خبرداری ورکړ که عبدالله ته په واک کې برابره برخه ورنه کړی شي نو د نوموړي بنسټپال ملاتړي به تاوتریخوالي ته مخه کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د مجیب الرحمن حبیبي له خولې ویلي که چیرې داسې یو توافق وشي چې یو لوری له پامه وغورځول شي او بل لوری ته واک ورکړل شي، دا به بنسټپالو ته د دې فرصت برابر کړي چې راپورته شي او ووایي چې دا موږ ته د منلو نه دي. بلخوا یو شمیر عام افغانان وایي د انتخاباتو د ناندرو اوږدېدو یې په ورځني ژوند سختې ناوړې اغېزې کړي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، حکومتي ادارې کارونه نه کوي او د هیواد اقتصاد د خرابې خواته روان دی.
زمون غوښتنه له کاندیدانو نه دغه داسې توافق دي وکړي جوړ دي راسي ملت دې بدبختۍ سره نه مخامخ قیمتو کې فرق راغلی، جنسونه قیمته سوي، دوه کاندیدان په خپل منځ کې دي جوړ سي چې چا ډېرې وړي هغه ډېرې سي کمې وړي هغه د قینات سره وکړي زیاتې صبر د خدای ته وکړي او پاچاهي دې جوړ سي. د خلاص
خلک ډېر مشکلات سره برابر کړي دي، لکه مثال دا د خلکو د مثلا ګاز قیمتونه د نرخ بازار کې ډېر په لوړه به سوداګر د خلکو د مشکلات ډېر بارته وړي.
انتخابات د افغانستان په د مثلا په کاروبار باندې ډېر د سیمن پی اغېز کړی ده، کاروبارونه بیر خراب شوي دي، نه سودا سته نه بس خلک سوایت ولري چې انتخابات څنګه کېږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر او یو شمیر شخصیتونو د اوسنیو ستونزو یوازنی حل لار د ملي وحدت حکومت جوړول بولي. احمد ولی مسعود پرون د شهید ونی د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې انتخاباتو خپل مشروعیت ترلاسه ورکړی او باید داسې حکومت جوړ شي چې ټولې سیاسي ډلې پکې شاملې وي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو تخنیکي بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی، یو شمیر سیاسي څیرې او دینی علما ټینګار کوي چې د انتخاباتو بهیر ناکام وو او باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره کاندیدان د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایي چې د دواړو کاندیدانو لخوا د ملي وحدت جوړیدونکي حکومت باید داسې وي چې ټولې سیاسي ډلې او قومونه پکې ځان وویني. ښاغلی مسعود چې د شنبې په ورځ د شهید اونۍ د لمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د انتخاباتو بهیر اوږدېدو خلک په تنګ کړي او غوره لار دا ده چې کاندیدان له پخوانۍ پریکړې سره سم د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقې ته ورسیږي.
د دې لانجې د حل لپاره نن ورځ د حل تر ټولو غوره لار دا ده چې هم کاندیدان او هم د هیواد نور اغېزمن خلک سره کښېني او په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د خدای، افغانستان او د هیوادوال په خاطر باید یو بل سره وزغمي.
احمد ولی مسعود وویل د ملي وحدت حکومت جوړېدل د دوی د ملي اجنډا طرحه وه او مخکې له دې چې امریکا په دې پروسه کې دخالت وکړي دوی څو ځله دا طرحه له دواړو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ازادۍ راډیو ته وویل دا چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون څو ځله په درغلۍ تورن کړی او ویلي دي چې د دې کمیسون پریکړې ورته د منلو وړ نه دي، نو غوره لار دا ده چې د دوی په شراکت د ملي وحدت حکومت جوړ شي.
د انتخابات نتیجه که اعلان شي یا اعلان نشي، د اصلاحات او امپالنه ټیم ویلي دي چې د انتخاباتو هر نتیجه چې اعلانېږي هغه موږ ته قابل قبول نه ده. خر خبره دا ده مخکې د دې نه چې کوم مدني حرکت یا خوځښت یا ناندرې رامنځته شي، بهتره دا ده چې دواړه نوماندان همدغې مسلې باندې هماغه د ملي یووالي حکومت ته لاړ شي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله د انتخاباتي لانجې د حل په خاطر د ملي وحدت حکومت په جوړېدو پریکړه کړې، خو دا چې په دې پریکړه کې د ملي وحدت د حکومت تعریف او د اجرایوي پوست صلاحیتونو ذکر نشته، دا موضوع لا هم لنجمنه پاتې ده.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو راپور له مخې د عبدالله عبدالله یو ویندوی خبرداری ورکړی چې انتخابات کېدای شي د تاوتریخوالو سبب شي. مجیب رحیمی د خبري اژانس ته ویلي دي که موږ موافقه وکړو او د موافقې شرایط دواړو کاندیدانو ته مساوي واک ورکړي، د ترنګلتیاو تاوتریخوالي مخه به ونیول شي. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزي یو ویندوی د خبري اژانس ته ویلي چې کاندید له عبدالله سره د ملي یووالي د حکومت جوړولو ته ژمن دی، خو له دې سره موافقه نشي کولی چې هغه چاته د اجرایي چارو د ریاست ترڅنګ د کابینې مشري هم ورکړي چې انتخابات یې بایللي وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
او د سهار له و بجو د ماشام تر او بجو پوری ازادي رادیو اوري منځنی څپه دولس شپږ دی په ټول افغانستان کې په یاد لري ازادي رادیو پری اوریدای شي د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی و بجو پنځلس دقیقې دی توجه کړئ د دې سات د خبرونو مهمو سرټکو ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو د کړکیچ ته هواري لپاره ژر تر ژره یوه لار ومومي. ولسمشر حامد کرزی وایي هیله مند چې پر هغو کسانو به علني اعدام ژر تطبیق شي چې په بغمان کې د یوې کورنۍ پر څو ښځو تیری کړی دی. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سیمه ییز پولیس له خلکو په زور پیسې اخلي. عراق د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د یوه نړیوال ائتلاف د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د طرحې هرکلی وکړ. د الشباب سخت دریځې وسلوالې ډلې د خپل پخواني مشر پر ځای نوی مشر وټاکه. په سوریه کې فعالان وایي د دې هیواد د جنګي جټ الوتکو په هغه برید کې چې د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د روزنې پر یوه کمپ او د همدې ډلې پر یوې نانوایی کړی لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. او کیف وایي اوکراینی او روسي ولسمشرانو تایید کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډیره مراعات کیږي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ او هم خبرونه راپورونه او مرکې لوستلی شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. اوس به هم تر نورو راپورونو وړاندې ملالۍ بشیر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د فارن پالیسی ولیکنه د ولسمشر پریږده د افغانستان راتلونکو د اجرایوي رئیس په لاس کې دی په نامه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې پښتنه سوي ده چې آیا یو هیواد کولای سي چې اجرایوي رئیس ولري. د لیکنې له مخې افغانستان اوس په دې لانجه اخته دی چې د قوت ویش په څه ډول وکړي. عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر نتایجو اعتراض کړی دی چې شاید د دې نتایجو له مخې په راتلونکو اونۍ کې اشرف غنی ګټونکی اعلان شي. د وی خنړې شخړې د مخنیوي لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ملي وحدت حکومت جوړولو لپاره فشار اچوي. د ملي وحدت په حکومت کې به بایلونکي کاندید ته د اجرایوي رئیس دنده ورکړل سي. لیکنه زیاتوي چې کېدای سي غنی ولسمشر سي او عبدالله ته د اجرایوي رئیس دنده ورکړي. ممکن د هیواد د ملي امنیت د مهمو غونډو د مشرۍ کولو حق هم ورکړي او د هیواد د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو څخه غوښتنه وکړي چې عبدالله ته راپور ورکړي. خو د لیکنې له مخې د همدې حالت سرچپه سيناريو هم راوسته کېدای سي، لکه کراتلونکي ولسمشر اشرف غنی وي او هغه وغواړي عبدالله عبدالله د صدر اعظم په توګه وګماري، نو ممکن یو یا دوه کاله وروسته یې خپل دندې لري کړي. د فارن پالیسی د لیکنه د یو افغان چارواکي لخلې وایي چې د راتلونکو ملي وحدت د حکومت ټینګښت به په دې پوري اړه لري چې د دواړو کاندیدانو خپلمنځي اړیکې څه ډول دي. ورسته یو پیښ ته په کتلو سره داسې ویل کېدای سي چې دواړه لوري به په راتلونکو کې له یو بل سره شنوي، خو دا هم امکان لري چې دواړه لوري په دې پوسي که دوی د واشنگتن او لیدیز هیوادونو ملاتړ ترلاسه کول غواړي باید له یو بل سره نږدې کار وکړي. او د ګلف ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د دوهم پړاو د انتخاباتو د بهیر د پای ته رسیدو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې په وینا بهیر بشپړ سو خو نتیجه به یې څو ورځې واخلي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې د سپتمبر تر دوهمې باید اخري نتیجه اعلان سي او له همدې کبله د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم ځنډېدلي دي. ګلف ټایمز وایي په افغانستان کې د باور وړ انتخابات له 2001 کال را په دې خوا د امریکا د نظامي او ملکي ماموریت د بریالیتوب نښه ده. خو د ورځپاڼې په وینا د نتیجو لانجه د انتخاباتو د راتلونکي حکومت مشروعیت له ستونزو سره مخامخ کوي. ورځپاڼه وایي راتلونکي ولسمشر به تر فشار لاندې وي چې ژر تر ژره له امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي چې په پایله کې یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو راتلونکی څرګند سي. او د بخښنې نړیوال سازمان یوه لیکنه خپره کړې ده چې له مخې دا سازمان وایي چې له 2001 کال را په دې خوا او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت له پیل وروسته چې کوم کسان د ملکي وګړو په وژلو کې لاس لري باید محاکمه سي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا پسیفیک د برخې مسؤل ریچارډ بنټ ویلي دي د بهرنۍ ځواکونو د انتقال بهیر په پام کې نیولو سره اوس وخت را رسیدلی دی چې د ملکی افغانانو د وجلو په باب ناټو خپل دریځ سرګند کړي. د شاغلی بنټ په وینا داسې وژنې په ښکاره ډول له قانونه سرغړونې او د منلو وړ نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان اټکل کوي چې له 2009 کال څخه تر 2013 کال پورې شاوخوا 1300 ملکی افغانان په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو په نظامی عملیاتو کې وجل سوي دي. دې سازمان له امریکا او پناټو کې له ملګری هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره په بهرنیو عملیاتو کې وجل سوي ملکی افغانانو په حق له څېړنه وکړي او که په غیر قانوني توګه وجنې سوي وي د قربانیانو کورنیو ته دې تاوان ورکول سي.
د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې د پنجابي طالبانو لخوا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د پیلولو تر اعلان وروسته وایي چې له دې اعلانه داسې ښکاري چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات نه دي کړي. دوی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت د هغو ډلو مخه ونیسي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونو ګواښ کوي. ګنې د دواړو هیوادونو اړیکې به بیا خراب شي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور.
د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکو وایي چې د ډیورن کرښې د سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو تر پوځي عملیاتو مخکې ډېری وسلوال له دې سیمې تښتېدلي او ځانونه یې خوندي ځایونو ته رسولي دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې فرانس پرېس خبري اژانس د جمعې په ورځ لیکلي وو چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د پنجابي ګروپ مشر عصمت الله ماویه رسنیو ته په خپل لیږلي پیغام کې ویلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې وسلوال فعالیت پیلوي او په پاکستان کې به یوازې مذهبي تبلیغ کوي. د پنجابي طالبانو مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي پاکستاني ځواکونو ډیورن کرښې ته سیرمه په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا کوي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون ګڼ شمېر بهرني وسلوال وجلي دي. خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینو کارپوهان د پاکستاني پوځ دې دغه د شک په سترګه ګوري او وایي چې د دې د حقیقت په سیمه کې د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته معلوم شي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل د مخکې ډیری وسلوال له دې ځایه وتلي او خوندي ځایونو ته تللي دي.
افغانستان کی شمالی وزیرستان کی کچھ کم مسئلہ والے ڈلے ہوئے اکثر جاگی مشران اور جاگی گڑی چوی ہو جیت مزاحمت مختلف تنظیموں میں دعوی کی ہو
پنجابی طالبانو په افغانستان کې د خپل فعالیت پیلول اعلان په داسې حال کې کړی چې په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې ته سیرمه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر شوي چې په ترڅ کې ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او خلک یې اندېښمن کړي دي. افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیانو په وزیرستان کې هغه وسلوال نه دي په نښه کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. خو پاکستان بیا وایي چې په دې سیمه کې د میشتو ترهګرو پر ضد له امتیازو توپیر پرته پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا دوام لري. رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې د پنجابي طالبانو تروریستي اعلان وروسته به دواړه هیوادونو اړیکې یو ځل بیا خراب شي او وایي چې پاکستان د دغو ډلو مخنیوی وکړي.
افغانستان حکومت په دې باندې دا معلومات کوي یا ممکن کې چې هغه احتجاج هم وکړي او بیا دا پاکستان به انکار کوي نو دا څه ډلې چې کوم دي د هغې مخنیوی په کار دی ځکه چې هغې خو اړیکې خرابې په هیوادونو او د پاکستان اړیکې نور هیوادونو سره هم دې وجه باندې یا نور تنظیمونو په وجه باندې خرابېدی شي.
دا یادونې وړ ده چې پاکستانیو پوځیانو د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون 911 وسلوال وژلي. د هغوی ګڼ مرکزونه او پټنځایونه یې هم له منځه وړي او میرامشاه او میرعلي په ګډون د شمالي وزیرستان ډېری سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. خو خپلواکو ځایي سرچینو لا تر دې دمه د دوی دغې دا پخلی نه دی کړی ځکه چې پاکستاني پوځیان شمالي وزیرستان ته خبرې اعلان نه ورپرېږدي.
کیف وایي اوکراینی او روسي ولسمشرانو تایید کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربان تر ډیره مراعات کیږي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندوروي.
د اوکراین د ولسمشر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي دواړو مشرانو پر دې ټینګار وکړ چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان باید د وضعیت په څارنه او اوکراینیانو ته د بشري مرستو په رسونه کې د همکارۍ لپاره ډیر ښکیل اوسي. د جګړې دواړه خواوې یو بل لوربند څخه په سرغړاوي تورنوي، خو په ډونیتس کې چیرې چې د خار هوایي ډګر ته نږدې جګړه روانه وه او همدارنګه جنوبي بندري خار ماریوپول کې د شنبې په ورځ وضعیت آرام و. سره له دې هم د اوکراین د امنیت او دفاع د شورا ویاند اندري لیسینکو وایي د اوربند له اعلان وروسته هم روس پلو بلتون غوښتونکو لږ تر لږه لس ځلې د حکومتي ځواکونو پر مورچلو ډزې کړي دي. دی وایي وروسته له هغې چې اوربند اعلان شو د تروریستانو پر ضد د عملیاتو په سیمه کې په عمومي توګه وضعیت آرام و، که څه هم د جمعې په ورځ په ماښام یې او تېره شپه د تروریستانو لخوا د پارونې ځینې هڅې وشوې. په تیرو څلور ساعتونو کې یاقیانو پر حکومتي پوستو اته ویټ ځلې ډزې کړي چې لس دا بریدونه د اوربند له اعلان وروسته شوي، خو د بلتون غوښتونکو مشر بیا ورته ادعا کړې ویلي دي حکومتي ځواکونو د ډونیتسک جنوب ختیځ په توغندیو ویشته. ناتایید شوي رپورټونه وایي چې د شنبې په ورځ وختي په یو کمین کې د اوکراین د حکومت د پلوي ځواکونو یوولس تنه وژل شوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې ادارې د ټویټر له لارې ویلي هغه لاری چې لوهانسک ته یې مرستې رسولې د توغندیو د بریدونو له کبله اړ شوي چې بیرته په شا شي. د اوربند دولس مادهیزه موافقه د جمعې په ورځ د بلاروس په پایتخت مینسک کې په هغه خبرو اترو کې لاسلیک شو چې پکې د اوکراین د حکومت روس پلو بلتون غوښتونکو روسی او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازو برخه لرله. رپورټونه وایي د دې جوړجاړي له مخې دواړه خواوې بل هغه سیمو خپل ځواکونه په شا کوي چې د تودو جګړو ډګرونه دي او همدارنګه به خپلو کې بندیان تبادله کوي. د اوکراین ولسمشر پوروشنکو ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ لپاره اوږدمهالې حل لارې وموندل شي. ویل کېږي چې تر اوسه د دې کړکیچ په ترڅ کې 2600 کسان دواړو خواوو ته وشل شوي دي.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم څه دی؟
زه محمد عمران احمد یم.
ډیر ورو غږیږي، روژه خو مو ستیره ده.
اوهلا نو اثرات پاتې دي.
ښه، دا د منډې خولې کې ناستې تاسې څه کوئ دلته؟
دلته زه ماشین او د ګیرې ماشین دی او ایم پی 3 نه خرڅوم.
دا ایم پی 3 خو به اوس ځوانان ډیر اخلي که څنګه؟
والا و ډیر اخلي.
ته په خپل اوري نه اوري؟
او تا شاید اسې تاسو راتلې ما درې چلانه کړو.
اوس دې بند کړه.
اوس مې بند کړو.
ها نو د دې ګيري ماشينونو ډېر خرڅيږي او کوم پی 3؟
والا اوس د ګيري ماشين ډېر خرڅيږي او ژمي موسم کې به پی 3 ډېر خرڅيږي.
څه فکر کوي ولی په ژمي کې ډېر خرڅيږي؟
ځکه شپې وګدي ټول خلک اما خندنونه اوري او موزیک اوري
تر نا وخت ویښ پاتې کیږي.
او کنه شپې وګدي تبا نا وخت پورې ویښ پاتې کیږي.
او ژمي کې خو دا عموما خلک لکه څه بیکارم وي کنه، هغه چې د چا کار جوړي.
تابان تابان او
اته خپل به په ژمي کې کار څنګه وي؟
والا شکر ده او هم وړي کې خدام ژمي کې خدا.
ته دلته یو دکان مخې ته ناستې، د دکان والا ته پیسې ورکوي څنګه؟
او دلته کرایه ورکوم د دکان والا ته.
څومره کرایه ورکې؟
دیږي 5000 کرایه ورکوم.
5000؟
او
نو 5000 میاشتې پیدا کولای شي؟
والا نو کوشش کوم چې پیدا یې کوم.
نو کوشش څنګه کوي چې پیدا یې کی؟
کوشش پدې کې چې کرایه ډیره ده منګه هم شي قیمته خرڅو.
په خو دې څه کول؟
والا زه اصلا محصل ما د انګلیسي ادبیات محصل ما او بیکاری و دلته راغلم دلته کار کوم.
نو بیا څه وخت پوهنتون ته ځې؟
زه شپې پوهنتون وایم.
ښه ښه ښه. څنګه بیا دواړو کارونو ته رسېږي؟
والا سهار نه تر مازیګر دلته یم او بعد مازیګر نه بیا زما هلته خپل پوهنتون ته ځم.
کور سره څنګه تم رسته کوي؟ کوم بل څوک شته؟
پلار مې کار کوي، زه هم رسته کوم او خپل مصارف هم دې نه پوره کوم.
دا ځینې که ووایو خفه دي نه شي، دا ځینې نازدانه یا یو څه نسبتا لټان ځوانان چې دي هغوی وایي وایي یا به پوهنتون وایم یا به کار کوم. خو ته دواړه کوي، هغوی ته څه وایي؟
والا دا ښه ده چې سړی پلار سره ورور سره کار وکړي او خپل د کور مصارف په یو نفر نه پوره کړي، ځکه چې یو نفر به څومره کار وکړي؟ طبعاً د افغانانو کورونه دي شپږ نفر اووه نفر یو فامیل کې اوسېږي او یو نفر چېرته پوره کوی شي؟ باید دوه درې نفر لاس په لاس ورکړي او کار وکړي.
یعنی که لږ تر لږه که بل چا سره مرسته نه شي کولی خپله خو چا دی وګو بار نوی کنه؟
دا دا صحیح خبره ده.
ژوند کې څنګه خوشاله یې؟ خفه یې؟ کله کله ګلمن کیږي؟
والا ژوند کې خوشاله یم، ته به نر سو کله کله ګلمن کیږي. باز سړی ګوره ته مې انسان یا وغه مې انساني ته به درس دې ویلې وغه چې یو نفر ده چې درس مرس نه دی ویلې وغه به یو مقام ته رسیدلې ته به یو مخپل چې کې دغه سړی ګلمن کیږي.
او کله چې بیا ځان ټیټ کسان ګوره، یعنی اوس شکر دې تاسو روغ جوړ خښسته باډی هم لره یو څوک دې معلول دې بیا خو بوای چې ولا شکر چې زروغ جوړ یم
ولا شکر خو
بس بس خدای مو خوشاله لره ډیره مننه
امين
دا وټ ازادي رادیو لمړی خبری مجله ازادي د ازادي رادیو خبرونه دوام لري وسبه بل خبری مجله